لارې د پاکستان حکومت لخوا تړل شوی، خو کندهار کې یو شمېر طالب چارواکو مخکې له دې ویلي و چې په سپین بولدک کې د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره ځینې فرعي لارې پرانیستې دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو څلورو کلونو کې د افغانستان دواړه ګاونډي هېوادونو ایران او پاکستان د افغانانو د نیولو، بندي کولو او هېواد ته بیرته ستنولو لړۍ تر بل هر وخت ډېره تېزه کړې ده. تازه لا ده چې د دغو دواړو هېوادونو سربېره اوس نږدې شلو اروپایي هېوادونو هم له اروپایي کمیسیون غوښتي چې په اروپا کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو بیرته ستنول خپل لومړیتوب وګرځوي او په دې اړه د طالبانو سره د خبرو اترو له لارې یا د چارې ته اسانتیا برابره کړي. افغانستان چې ورد مخه له اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دی، د لکونو کډوالو بیرته ستنولو دغه هېواد له ګڼو نویو کړاوونو سره مخ کړی چې د وضعیت تل د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې او غبرګونونه راپارولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ ویل هغه به د حماس ډلې ته د اسرائیلو سره د اوربند د تړون د پلي کولو فرصت ورکړي، خو په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې که چیرې دا ډله په دې کار کې ځنډ وکړي نو لمنځه به یوړل شي. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله ګڼي. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د استرالیا د لومړي وزیر انتونی البانیس کوربتو پر مهال خبریالانو ته وویل حماس ډیر تاوتریخوالی کړی خو نور یې د ایران لخوا ملاتړ نه کیږي. د ده په خبره په حقیقت کې نور هیڅوک د دوی ملاتړ نه کوي، دوی باید ښه چلند وکړي او که یې ونه کړي نو دوی به لمنځه یوړل شي. دا څرګندونې په داسې حال کې وشوې چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازی سټیف ویټکاف او د ټرمپ پخوانی سلاکار او زوم جیرید کوشنر پرون اسرائیل ته ولاړل. ټاکل شوی نن سه شنبه د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس هم اسرائیل ته سفر وکړي. ټرمپ ټینګار وکړ چې امریکایي ځواکونه به د حماس په وړاندې په جګړه کې مداخله ونه کړي او یې ویل چې ډیری هیوادونو موافقه کړې چې د غزې د ثبات لپاره په یو نړیوال ځواک کې برخه اخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې پرون دوشنبه او د یکشنبه په ورځ په غزه کې د امریکا په منځګړیتوب له شوي اوربند نه ښکاره سرغړونې ثبت شوې. په دغو سرغړونو کې یوه پیښه دا وه چې هلته وسلوالو دوه اسرائیلي سرتیري وژل، که څه هم اسرائیل وایي چې دا برید د حماس لخوا شوی خو حماس بیا وایي چې دا برید دوی نه دی کړی. اسرائیل بیا په غچ اخیستونکو هوایي بریدونو کې شاوخوا 40 فلسطینیان ووژل.
لا خبرونو ور اخوا
بیا هم راځو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستۍ ترنګلتیا وروسته ټولې دروازې د تګ راتک په مخ بندې شوې، که څه هم داسې راپور نشته چې پرون د سپین بولدک دروازه خلاصه شوې خو هلته هم محدودیت دی. دروازه ویل کېږي چې ټوله خلاصه نه ده، یوازې راستنیدونکو کډوالو ته او یو شمیر ګاډو ته، هغه هم سوداګریزو توکو بار ګاډو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي. خو دا چې افغان ناروغ لرونکي څه وایي، سوداګر څه وایي، په دې اړه پام وکړئ. د اکرام الله اکرام راپورت.
یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکي له طالبانو پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سمدستي اوربن له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تکړه تک لپاره پرانیزي. دوی وایي لتیرو نږدې له څو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تکړه تک لپاره تړل شوي چې له امله دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسیدونکي چې ناروغ دی، ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې د تورخم پولې ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرخې بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړو، ډاکټران راته ویلي چې یو 15 ورځې پس به بیا راځي. په 15 ورځې مې چې پوره شو او را روان شوم، بدلته دروازه بنده شوله. نو بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلوم نشو تلل. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځینې نشته، لرو لرو ځینونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې کرخې ته نږدې له هر ډول اسانتیا پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکي بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا پنځه شپږ شپې کېږي دلته وړه ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لغه لغه زیته په سيزي 15 کیلومتر سالو کیلومتر او داس زاینسته منزه زاینسته دغه د ډیره زیات ستوند سره مخ دی.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدو لامل دوی ته درانه مالی زیانونه اوختي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته ویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فريش فروټو تازه میوي هغه ټول هم بیرته واپس شولې چې جلال آباد خار ته لاړې چې لغمان ته چې بیرته لاړې سټورونو ته چې کوم ځای کې زمونږ سر ساتخاني وي د مال ساتلو زینو او لګنه چې ډیر ځانونه خو خاص کر ډیر ځان د افغانستان دهقان بزګر ته واوخته ولې چې دغه زمونږ د سیزن ټیم د زمونږ د تازه میوه سبزیانو
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي د دروازو له تړلو لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ مالی زیانونه اوختي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې لا هم تړلې دي خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې تو ورځو کې موږ هغه بیرته راوګرځول او بل اعلان کړل او تقریبا 500-600 میلیونه افغانۍ افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو انګور بادرنګ رومی مڼه چې موږ لیږلې هغه ټول په بازار کې نرخ 500% راټیټ شو.
موړي نږدې 15 ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسؤلینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي خو په خبره دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډورن کرخي په ګډو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډي غلام خان او خرلاسي په نوم ټوله لارې د اکتوبر په 11 تر سختو نه خطر وروسته وتړل شوې. خو لنګ دی لس ورځو تاریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13 په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیې په مسګړي توپ تر سره شوې د سم دستي اوربن هوکړه وشوه.
وسم راځو د ته چې په کابل کې د برېښنا د پرچاوي پاړه شکایتونه دومره زیات شوي چې هلته اوسیدونکو وای د برېښنا پرچاوي اوس لزغم وتلې د دوی ډیری ورځنی چاري هم ورسره ټکنی شوي په دې راپور کې ورته کتنه شوي.
د کابل ښار د تایمنه یو سیمې اوسیدونکو او د آنلاین زده کړو محصله ده چې وایي په دې وروستیو شپو ورځو کې د برېښنا پرچاوي او بې نظمۍ د ګڼو چارو ترڅنګ د دې زده کړې له اختلال سره مخ کړي دي. د چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
زه خپله آنلاین زده کړې کوم خو له بده مرغه د بې برقۍ تر ټولو ډېره ضربه موږ ته رسولې. زده کړو کې ګډون نشم کولی. زه خپله دوه ټولګي آنلاین په انګریزي کې تدریسوم. زده کوونکي هم نشي حاضرېدلی ځکه ټلیفونونه اکثره چارج نه لري یا یې وای فای برېښنا پورې تړلې وي چې بیا دوی ورته لاسرسی نه لري.
د دغه ښار د کارتیسی سیمې اوسیدونکي فتنه هم ورته ستونزه مطرح کوي او وایي چې په 24 ساعتونو کې دوه یا درې ساعته برېښنا لري چې ګڼې ستونزې رامنځته کړي دي. د کابل د خیرخانی سیمې یو اوسیدونکي چې د هم نغښتل راپور کې نوم خپور سی وایي هغه کورنۍ چې د اوبو سیستم مې برېښنا پورې تړلای دی بیا اوبو کړي دي. دی وړاندې زیاته کړه
دایی جریان هفته ما شبانه از طرف شب ساعت 9 شب برق می یا 3 شب می
دا اونه لپیل ما یوازه دشپی 9 بجه برخ نراشی و دشپی پری اولس بجو برتلا راشی ورس که خو هیچ برق نوی درستون زسر مخیو از ما کور که اکثر وسایل برقی دی دا هیچ نه هم استفاده نشو کولی
که څه هم د طالبانو حکومت د برېښنا شرکت وایي حکمت الله میوندي د دې اندېښنو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې د دوی حکومت منلی چې په کابل او اکثر ولایتونو کې په زمي او اوړي کې د وارداتي برېښنا د لینونو د کمزورتیا له امله د برېښنا پرچاوي زیاتېږي. د برېښنا د پرچاوي او د بې نظمۍ د زیاتېدو په اړه شکایتونه داسې مهال په ډېرېدو دي چې له تېرې پنجشنبې راهیسې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د دې ستونزو له کبله افغانستان ته د ازبکستان واردېدونکي کې برېښنا د پام وړ کم سوې او په کابل او د افغانستان په ولس ولایتونو کې برېښنا پرې سوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت وایي چې د دوشنبه تر غرمې دغه برېښنا بیرته وصل او دا ستونزه به حل کړي. هغه څه چې د برېښنا ځینې انجینران هم مطرح کوي، د برېښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا تولید لپاره پراخ طبیعي ظرفیتونه لري او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې به د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره کړي بلکې د برېښنا صادرولو ته به هم زمینه برابره سي. د کندوز ولایت د برېښنا د لیک د څانګې پخواني عمومي مدیر او د برېښنا انجینیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو سره په دې اړه وویل:
د ژمي په پیل کې او د اوړي په پیل کې په افغانستان باندې وارداتي برېښنا کمیږي. د دې کمیدو سره تمن پرچویانې په ټولو ولایتونو کې تطبیق کیږي. د دې د حل لپاره ځینې پروژې باندې باید کار وشي. لمریز برېښنا باندې باید پروژې کار وشي، باید خودکفا شي. او بل مونږ دوه درې بندونه لرو چې مثلا کجکی او سروبي همداسې نور بندونه دي چې په هغې باندې کار وشي او د هغې ظرفیت باید لوړ شي تر څو وکولی شو مونږ ته د داخلي تولیداتو څخه خپل هغه مصرف پوره کړو. خلکو ته پوهاوی ورکول شي، خلکو ته ووایي چې تاسو کولی شي د لږې بودیجې په اساس باندې تاسو کولی شي ځان ته د لمریز برېښنا یو سیستم را برابر کړي.
د کابل د برېښنا د پرچاویو ستونزه وه. اوس هم ورځو د خبري مجلې په پای کې هرات ته. هغه دا چې په هرات کې د خبریالانو ملاتړ وایي چې دغلته د ملي ټلویزیون او دوه خصوصي ټلویزیونونو خپرونې له انځوریزې بڼې غږیزې ته اوښتي چې دوی په اړه اندېښنه څرګندوي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په هرات کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون او د غراز د دوه نورو خصوصي رسنیو ویډیو پروګرامونه ځنډول شي. دغه مرکز په یو اعلامیه کې چې پرون د اکتوبر په 19مه خبره کړې ویلي چې دا اقدام په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست لوري د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو په خپروي تر اعلان وروسته شوی دی. په اعلامیه کې د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او د رسنیو د بنسټیزو اصولو خلاف بلل شوی او پکې ویل شوی چې دا کار د آزادو رسنیو په کار او معلوماتو ته د خلکو په لاسرسي ناوړه اغېز لري، هغه چې لا لوړاندې په جدي ډول محدود شوی. دغه مرکز د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې په خپل دی پریکړه د لسره غور وکړي او د رسنیو لپاره داسې شرایط برابر کړي چې په آزاد توګه او بیل ویری فعالیت وکړي او خبریالان له خپل بنسټیزو حقونو برخمن شي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اماریکو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤل سمیه ولی زاده د دوشنبه په ورځ د اکتوبر 6مه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی اعلامیه د باوري سرچینو د معلوماتو پر بنسټ برابر شوې ده.
هغه څه چې په اعلامیه کې ویل شوي د باور وړ دي، ځکه موږ تر هغه وخته هیڅ شی نه خپرو چې معلومات مو کره کړي نه وي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې اوسمهال په هرات کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیون تر څنګ نه نور خصوصي ټلویزیونونه موجود دي چې د ژوندۍ موجوداتو په انځورونو د خبرولو د بندیز پریکړې په فعالیتونو منفي اغیزه کړي. دغه مرکز ویلي چې په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست استازو د روان کال د میزان په میاشت کې خپل دغه پریکړه د سیمه ایزو رسنیو او یوټیوب چلوونکو سره په یو غونډه کې شریکه کړي او له دوی غوښتي چې له پریکړې سره سم عمل وکړي. په هرات کې د خبریالانو د حقونو د یو ملاتړي بنسټ یو مسول د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل: دی وایي د اوس لپاره دوی د هرات په ملي ټلویزیون کې د مرکز خبرونې خپروي. د دې ټلویزیون د هرات خبریالان مواد چمتو کوي او د مرکزي دفتر په خبري سرویسونو کې خپرېږي. دوی یوازې تخنیکی برخه سمبالوي، دوی مواد چمتو کوي او د خپروي لپاره کابل ته استوي. نور ټلویزیونونه هم نشرات لري خو هغه څه خپروي چې طالبان یې ورته وایي. خو په هرات کې وی سیمایزي خبريالې د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د هرات ملي ټلویزیون اوس مهال خپل خبرونه د یو ولاړ تصویر سره خبروي چې د اډیو راپورونو سره ملوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورته
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملما د ازادي ملما د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کلای کوم د خبرونه ته مو یو افغان خبریاله او یوټیوب چلوونکی رابلل دی چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب چې اجازه راکړې زه به هم اوریدونکو سره ستړیمشې ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغه خپلې خپرونه له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ ستاسې خپرونه اوري. راځم د ستاسې د پوښتنې په تړاو حسینه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسینه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لکه نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هماغه لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم، نو د هماغه دپاره هم حسینه زهبي په حسینه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیست یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې یم.
ډېر ښه، خوشحاله سم هغه همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، هملته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو هملته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفه وایم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته نه ده چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګی مې هم همدلته په کابل کې پای ته رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په همدې کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د تړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه دی او هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجهې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه، زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموما په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همدلته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلې چې زده کړې مو کړي، لوړې زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی سمفیا، لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغ هم شوم. چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسی علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د هماغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کلتور د ازموینې له طریق نه لاړم، د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم. نه په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي، دلپاره چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و. اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي وو چې هماغه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیست شم. کله چې دا پانځه پای ته ورسېدم نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کښې مې د ژورنالیزم پوهنځی پیل کړو او خوشبختانه چې پای ته ورسېدم.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کښې مو مهندسي لوستې ده؟ دوه کلنه دوره وه، دوه نیم کلنه دوره وه.
دوه کلنه دوره وه خو عموماً داسې شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کېږي، نو د هغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل، نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده. ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموماً دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري، او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر سې باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې، نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم د ما کسان له ډل څخه هم چې بریالۍ وم، ولې مخکې له هغه نه د مکتب په دوره کښې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالسته کېږم، زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې، نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص شول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه داسې فعلاً په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت له خوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي، نو زما سند هم پاتې ده. خو ولې د پوهنتون له خوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدوله، او یعنی ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه، همکاري پیل کړه؟
بله، هو، د مهندسۍ پوهنتون لومړی سمستر کښې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله، هماغه دې لامل شول چې زه د ورځ د خوا څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړوم. نو مخکې له چې زه ژورنالیزم پیل کړم تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کښې، مسلم هغه نه مې هم ورسره یو ځای ومې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کښې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړه.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کښې راپور متهیه کوو، خبرونه آمادګي مو نیوله، یا په کوم برخه کښې؟
په لومړی کښې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړله، او د دوبلې برخه کښې مې کار شروع کړ، وروسته له هغه نه ډېره کمه موده کښې بالاخره وتوانېدل چې راډیوي خپرونو ته لاره پیدا کړم، او هماغه دې لامل شول چې بیا نو دغه ځینې وخت په ژوند کښې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته را ځي او دروازه ټک ټک کوي، نو شاید تصادف ما سره هم همداسې وشول چې ډېر کمه موده کښې وتوانېدل چې تلویزیوني خپرونو ته لاره پیدا کړم، او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سارنۍ پروګرام یا سارنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ، او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړئ چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسوه او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست؟
بله، نوري صاحب، ما په وروستي ځل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله، په ځانګړې توګه لمر تلویزیون او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کښې مخته یوړلې، چې هم د ویان د یا پرېزنټرې په توګه وم، هم وروسته له هغه نه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه تلویزیون کښې دا خپرونه چلېږي، د هغې د پروډوسره په حیث وم. ولې وروسته له هغه نه مې البته د همغه وخت کښې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه، ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ چې باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو، حداقل کوشش مې کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کښې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسېږي. په افغانستان کښې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین یې ډېر شوي دي، ولې کار کوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کښې وښیو، نو همغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېری کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده، نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي واورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم او هماغه دې له مشکل چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعاله دي نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعاله اوسي. نو ما هم د دې له مشکل چې ومې غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبی ګروپ سره نور مخکې وکړله دي شاید یو څه موډل لپاره شاید همیشه لپاره استعفا مې ورکړه او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخکې یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې و چې که چېرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وبه کولای شي چې د خپل ځان لپاره د یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړي؟
بالکل، نور څه یو څه ده چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او خی ما هم له صفر څخه شروع کړی و. اوس د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه، ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یو پورې پورته کېږي او بېرته کته کېږي. د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې یو مینه شوق او علاقه در سره ده. او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري، یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې رسنۍ حتی وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري، تر څو سوچه اصلي پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او مې غوښتل چې یو ادرس اوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په هغه حفاظت د هېواده بهر میشتي. حقوقي ورورو ماشومان دي د دې لپاره چې مجبور دي چې د هغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپل مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورو پیروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانسته او ومې غوښتل تلویزیون چې کوم خپرونه وړاندې کوو مجبور یو د هغه رسنۍ د پالیسي په اساس باندې موږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینو بندیزونو هم ول مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي دلې عمل چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله، زما نسل پرې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه؟ نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړه سم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاري وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
تاسو د یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړله چې په خپله مورنۍ ژبه باندې دوی وکولی شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله، ما واده کړی دی او خوشبختانه د لپکشو کې دی چې دوه ماشومان لرم. مشر اولاد مې لورکۍ ده، خوره جانه، الحمدلله د هغې د شتون لپاره د الله پاک تل شکر ګزاره یم. او دویم ماشوم مې هم هلک دی، مساجم، او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیکسالي او نیکعمله اوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 18 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه. انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ، څه مو غوښتل چې دغه پروګرام له لارې خلکو ته ورور وپېژني؟
نور صاحب، زه اکثرا د نجونو په هکړه ډېرې خبرې کوم، هغه که په رسنۍ کې وي، هغه که زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې، زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو دغه لپاره د دې لامه کېږي چې زه همیشه انجونې وستایم، د انجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو نجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګری وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه وي، حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چاته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا تیار کوشش کوم چې نورو هیوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ خو ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه به یې اوسي، ولې داسې په مینه یې هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو، خپل چا چاپیل، د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینهو ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه سي، هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه احساس باندې زه کوشش کوم چې اکثره داسې ورځې تجلیل کړم، میل مزم پای ډېر
د مناسبتی ورز نه پرته دغه سوژه چې تاسو انتخابوي، ایا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
زما په یوټیوب چینل کې زما بېلابېل خپرونې دي، او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بېلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی له اسینې سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي، دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډېری هیوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا اوسي او یادېږي. نو زه غواړم همیشه دا پیغام خبر کړم چې ښایي تاسې کلونه کلونه خپله وطن ته بېرته رانسئ، نو تاسو به په همدې ارمان باندې اوسئ، وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوی دی. نو زه د عمل لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي، یو ښه پیغام اوسي، ټوله طریقه یې په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي، پخلی زده کړي.
بله، تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
د دې تر څنګ نور څه یو بل خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت د مېلمانو راغواړم، چې هغه ځانګړې خپرونه ده، دوه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي، او زما د خپرونې عموما مېلمنې هم ښځینه وي یا نجونې اوسي، نو یا زه را دعوتوم په لایف توګه، مثلا هغه چیز چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ده کوم، او یا هم د استاد له لارې څخه. او د دې تر څنګ یو بل خپرونه ده چې نوی نوی مې کار ته شروع کړی ده، او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي، هغه دا چې د ارواپوهنې په برخه کې، یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته ښکاره کړم، تر څو وکړی شي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي، او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځان کې لري، هم د ماشومانو لپاره، یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی شي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه دا چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم، او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړي دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده، او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو، د ځوانانو، نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی، په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، بلې داسې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري. په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لرې ده. په دغه لپاره فرض کړئ ممکن دي، ولې زه به هڅه کوم چې په دې برخه کې ډېرې خپرونې ولرم.
ډېر الله د لیدونکو هغه فیډبک یا په اصطلاح عکس العملونه مو چې اخیستي دي څه ډول دي؟
ښه دي، ښه دي. نور څه بیا اوس ده چې اوس که مونږ خلک په څو برخو باندې وویشو، ځینې وخت داسې یو کومنټ ته ترلاسه کوي چې یعنی وایي چې زه باید هېڅ یوه شیبه هم بېکاره کښېننم، لا باید وهڅېږم، لا باید خپرونې جوړې کړم، لا باید موضوعات را پیدا کړم او هېوادوالو ته دغسې خپرونې جوړې کړم. ولې ځینې وخت داسې یو څه لولي چې وایي چې مثلا څومره اوس هم وروسته پاتې یو، ځینې خلک ډېر یو عجیب او غریبه کلمې او الفاظ وکاروي. کله کله مونږ د زده کړو نه چیغې وکړو چې باید زده کړې وکړو، پوهه ترلاسه کړو، دا وکړو، دا وکړو، دا وکړو. مثلا د اوس په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د هر کار لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همغې هېوادوالو لورې به ته داسې یو کومنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرور چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي. یعنی ډېر عجیب او غریبه نظری او خبرې د خلکو لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چیرې رسنۍ ښه نه وي، که چیرې یوټیوب ښه نه وي، که چیرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو مونږ تاسې ولې تعقیبوو؟ خو هلته یې تعقیبوو، تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کښې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کښې یو. هلته کله چې یو کس راجګېږي، هغه کورنۍ راجګېږي په ډېر زحمتونو، په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي، د پنځو نورو نفرو خو لپاره موثره وي. مونږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه واقعاً منندوی یم د ټولو هغې هېوادوالو نه، نه تنها په یوټیوب کښې چې زه فعالیم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کښې مې دنده هم درلودله، هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر هلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه ضرورت دی په افغانستان کښې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنۍ په برخه کښې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کښې کله سې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ورسره مخامخ یاست؟
شته چیلنجونه هم، حتی که مونږ په ډېره کوچنۍ سطحه وګورو، زمونږ کورنۍ، زمونږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم، هرې ژبې، هر سر پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، مونږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کښې چې نجونې یا ښځینه وي یا مونږ کار کوو، د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کښې وي په هغه په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نو دې صاحب، زما په خپرونه کښې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه شي سم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې زه نه په یو ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم مونږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کښې یا په یو بازار کښې، په یو ځای کښې، په یو نندارتون کښې، په یو کتابتون کښې، هر داسې ځای کښې اوسي چې یو پېغله، یو مېرمنه راسات، یو ګزارش سات کړي، د هېوادوالو لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کښې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا ثبتي بڼه دي، زیاته زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کښې دي، هغه موضوع چې ټاکلې ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته په هره برخه کښې، شته د هر چا له لورو څخه شته، ولې زما په نظر باید کار وشي، مبارزه وشي. زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کوره دومره تولید کوم، دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم یې، په یوازې توګه مې شروع کړې ده. هېڅ همکار په دغه برخه کښې نه لرم، یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کښې مې مسلکي زده کړې کړي دي، او همغه دې لامل شي چې ما ته مثلا زه د یوه کس نه څو کسه جوړه شوې یم. ځکه خپرونې ثبت، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه یې، پرزنټ برخه یې، دا ټوله زه پخپله کوم. نو دغه لپاره محدودیتونه شته سل په سلو کښې.
ډېر الله. که لنډ راته ووایي چې نجونو ته، ځوانانو ته څه پیغام لري؟
پیغام مې هم د ټول نوی نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره، خلکان یا نجونې هم سي وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېره سي، یا مثلا داسې تېره سي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شو رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو شته امکانات څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ، خپل چار چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو، په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنې پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
Don't
د تصویر سره کوم لوبه ډیره مې خوخه محبوبي ډیره مې خوخه محبوبي چې تا مې نه کوي دروغ زر پوښتنې چې تا مې نه کوي دروغ زر پوښتنې الله قبر دې زوال قبر دې زوال شک برجنه